دولس بجیش په احمد شبریم دا سجرډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سیمه ایزو منابعو په وینا راپور ورکړ چې په تخار کې د طالبانو د حکومت ابتدایي محکمې د دریو خبریالانو د برات حکم صادر کړ. نصرت الله ابراهیمی، منیر هدف او اسدالله تیمور تبعیدي رسنیو سره په همکاري تورن شوي وو او څه د پاسه یوه میاشت بندیان وو. وی محلی سرچینې د افغانستان خبریالانو مرکز ته ویلي چې د طالقان د شهري ابتدایي محکمې غونډه نن د تورنو کسانو د دوی د وکیلانو او خپلوانو په حضور کې وشوه. سرچینه زیاتوي چې قاضي د دغو خبریالانو د برات او بشپړې ازادۍ چې پخوا په ضمانت آزاد شوي وو حکم صادر کړ. د دغو دریو واړو خبریالانو د افغانستان انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په همکاري تورن شوي وو. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او نعتخوانانو ته خبرداری ورکړی چې خپل نعتونه او ترانې د سندرو په طرز باندې نپلي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر په خپل اکسپانه د تازه خبرداری خپور کړی دی. هغه ټینګار کړی چې له سرغړوونکو سره به اصولي چلند وشي. په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نعتونه د پوهې او فکري پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بې ارزښته نشي. د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او نعتخوانانو ته په دې اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په وینا او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نعتخوانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوې دي. اکثر د ترانې او نعتونه د افغان مشهورو سندرغاړو نغمې احمد زاهر یا ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوې دي. د اسرائیل په جنوب کې د بیاره شبه په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تاسه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیاره شبه پر ښار د ایران توغندي لګېږي. بل لور ته په ایران کې رشته نشتې صنعتي ښارګوټي کې سختې چاودنې شوي دي. د ایراني رسنیو د جمعې ورځې د راپور له مخې چې د رشت په ښار کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي. څو ساعته وروسته د ګیلان ولایت سیاسي مرستیال اعلان وکړ چې اسرائیل د سپیدرو د صنعتي ښارګوټي په نقشه کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ ویلي وو چې غواړي د دې ښارګوټي په جنوب لویدیځ کې برید وکړي او له خلکو یې غوښتي وو چې دا سیمه پرېږدي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په راتلونکو دوو اونیو کې پریکړه وکړي چې آیا مستقیم د اسرائیل او ایران ترمنځ په جګړه کې مداخله وکړي که څرنګه. د سپینه ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هغې د ولسمشر څخه مستقیم پیغام درلود او د دې حقیقت پر بنسټ چې له ایران سره خبرې ممکن په نږدې راتلونکي کې ترسره شي یا نه شي، هغه به په راتلونکو دوو اونیو کې پریکړه وکړي چې آیا اقدام وکړي او کنه. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې ټینګار وکړ چې جمهور رئیس ټرمپ د زور کارولو څخه ویره نه لري او هر ډول تړون باید ډاډ ترلاسه کړي چې ایران یورانیم نه غني کوي او نه اټومي وسلې جوړوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات ممنی قدر منا او ګلری زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت چې بم پتنوي درنه او ګلری زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مرمنو په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او ګلری زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځې لوس د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکې لدینه چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولې دانه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنو افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو، او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو، او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه جدي توګه توجه وکړي، او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ، او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې یولسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي؟ مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو، فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و، او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت یې درلودل چې زیات شمېر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند څه ډول و، او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و، او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلودل. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یوه سیمه وه، چې دا په خپله په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باتعلیمه او باسواده کورنۍ کې پیدا شوې وه. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي، هغه په خپله د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه هغه د پارسي ادبیاتو سره، و د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره وه. زده کړې، مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې، او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل، او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله، او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه. او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری فارسی ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او فارسی ژبو سره لیکلي دي، او د هغې زیاتره شعرونه چې دي هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي، فرهنګي، انساني موضوعاتو باندې ولاړ دي، او ټول دغه موضوعات پکښې رانغښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دې کولې، چې د هغو خاصه ځانګړنه، خاصه خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و. بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي وه ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله، او هر چا چې به دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یې یو ډول فهم او درک اخیسته. نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص وه. هغې د بشر حقوقو، ښځو مساوات او د ظلم بېعدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. پخپی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي وو، بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې وه، د ښځو د مساواتو، د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو، او همچنان د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي وو، چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار، دغه ټولې ادبي ټولګې، دا ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات و، او اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبی بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې محبی بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبی بدخشي یوازې شاعره او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپله ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنې محبی بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعره او لیکواله و، بلکې د دې ترڅنګ په خپله ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده، او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیری هڅې وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډیر زیات هڅې او کوششونه وکړه، تر څو افغان نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه به ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ، د هنر څخه ساتنه وکړي، او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل، او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډېر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه نه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي وو، خو بیا هم دغه حقوقونه ډېر زیات تر فشار لاندې وو، او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډېر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو، او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړې وه، چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي فعالیتونه یې سوه، مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول، او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه یې هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله، په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله، او د هغوی حق بله او باطل باطل بله، او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅې او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په دې برخه کې راځو چې د مخفي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث موږ ته پاتې شوی دی، هغه لولو. لولو چې مخفي بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودلی دی. د مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبوب بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ کې په زرونو کرښو سره لیکل شوی دی. ندرنو زکون کو هیل ده چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې محبوب بدخشي څوک وه او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودی. اوس هم د درس په دا وروستنۍ برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړن. محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دی او د خلکو په یاد کې پاتې دی. لولو چې محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بېرته خاورې ته وسپارل شوه. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښدی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنې همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبوب بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی واوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي. او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ؟ نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای وکړي تاسو په یو څه باندې پوسی واوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات حضور به هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله من دیم چې تاسو ټول به تر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع په تنوي درنو او کلی زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرافت باندې درنو ورځې درسي موضوع ته د کسرنګ سیسم راست تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اروان دی مراد تاسو بنن افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې وپیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو، خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربوي ده. ولې چې محجوبه خربوي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی؟ محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه انا یو لیکوالی شاعری او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده او همچنان د ښځو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. مخجوبه خربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې مخجوبه په خپله د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیږیدون اصلي نیچه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیم مخجوبه حربي خپلې لومړني او منځني زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسته راوړنې یې د لیکوالي او شاعري په توګه. مخجوبه حربي په بېلابېلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثار لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې مخجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځري زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځري زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د مخجوبه خروي لاسته راوړنې، مخجوبه خروي یو لسترو لاسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسته راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسولی دی، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل وه. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او همچنان د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې مخجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وه هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې دې ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې یې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه مخجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوي. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی مخجوبه خروي د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمېرل سي. یعنی د دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسی او ټولنیز فعالیتونه یې لولو. محجوبه خروی د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه، یعنې نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1968 او 1970 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنې محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1968 کال او 1970 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه، یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه. او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي، د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې یې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروی د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروی چې ده په خپله د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټوله یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروی په یو ستر فرهنګي میراث پرېښی، چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنې د دغو ټولو محجوبه خروی چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو، د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کېږي او مطالعه کېږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنې د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي وو، اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروی مړینه لولو، چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1980 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروی خپل ژوند له لاسه خبر کړه، او د دې فانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سئ واوسئ، او د محجوبه خروی اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي، چې محجوبه خروی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د کراکي افغانستان لپاره تر سره کړو او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي او هیڅکله هم هیر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړیو ورځو کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دی کې چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسېږئ. د نن ورځې د لوست پای تر بل درسه پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د آزادی میلمه.
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوستی هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر صاحب، که لرادیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لواره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟ کورنۍ تخلص دی؟
نه، دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم، کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسب ګڼي، نو هغه سې به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې پر ځای فکر کوم نورو تخلصونو ته در ښه کاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنې د خوند لپاره یې کوي. خو کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پکې لګیا یې، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنې زه مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما اروپانه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د اروپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي، بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې. هغه مبخ پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتونو هغه ته کامیاب شو. دریم سمستر روان
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نه شي؟
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داستا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده، نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي، ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېتاویا کاله دي له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې، نو دا هم داسې ده. نو ما خپل ډېر فکر کوم مخکې مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمې یم کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا وه چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لري کېږي، انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لري کېږم، ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري. او هغه ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي، موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شوي څومره ترې ځورېږي، اوس پوهه خو لازم هم ده خو یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شوي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو، زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري ته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کم هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، کنه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي، نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي، څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه ذوق خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاح وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکنه نه ده، اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساحه ډېره ده، او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. مخبره راتلونکي کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، کنه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بیکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او خوب به هغه د شاګردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه. زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم. سره له دې چې مسئله مې ستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نشي را پوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو څه مزده وي له یو چا سره هڅه وکړو حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی او لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وجدان ورباندې سپینوي. نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم ډېر لوستل وکړم او یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتئ چې ولې شاعري کوې دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینوسره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړه. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړه. خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي په علمي برخه کې به هم تر یوه د قوکي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکل له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړی شم لیکلی وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د غیرتونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړی شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه ته لویږي او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان پرې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي که دقت ترته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپل تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات دې تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې بل ورځې په بل کې لولې مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست کال ته بیرته تلولې. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تبا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې همغه لکه تا چې مخ کیوي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي نو تبا دوی کړي سهم ورته ګوري او که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولې او په دې انګیزه ولولې چې یو چاته خیم یو څوک ستا چې هغه زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې ښې ډېر وي ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. پوره چې څومره وخت ونیسي کله به وشي خوب څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چی پر وپانه کی کشباړه وی یو سم په خپل لیکلای شو هغه ولي کونو تمرکز ټول په وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس تکوي که په بیلابیل وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
ډېر ښه باور دی. خپل ارواپوهان په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکړې، درېیمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. د دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خو سره غلي دی، ښه د کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګ کې دغه کورس یا پوهنتون ښوونځی هر څه چې لولو باید سم ډېر تمرکز په خپله وکړي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه دي، کورس یې هغه تکرار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د ویژه ویژه زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده په ډېرې کې طبیعي ژبه زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونه ژبه زده کول دا ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي لکه څنګه ورو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه خپله هم کله چې مهم وخت انسان ذهن نه هغه کار ته آماده وي، نو که به چېرته مهم وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي، او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي. مثلا وجدان انسان آرام وي، او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوه ورې به ووایم، دوه درسه به یو ور ووایم، که د جمعې ورځ را روانه ده ټول به پکې به یو ځای ولولم. که به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر ښه ورته جوړوي. دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له ای آی نه؟
یوټیوب مې مثال خو ډېرې برخې استفاده ورنه کولای شو. مثلا خو خاصه د ځوانې طبقې له سوشل میډیا سره وي، او طبعاً هغه دی حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چېرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي، که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا پنځلس دقیقې دوه ساعته دا وخت ورته ما ټاکئ، یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار مو له هغه ژبې سره شي. مثلا فکر هم په هغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان سات هم ورسره تېرېږي، پام همدې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي. یو شی دا دی. دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کړي، هر ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترینه لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، وکه بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پلیس لای کړي، غلطۍ درکړي. ګوګل دې مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دغه ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی. اوس زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولی شو، کاملا طبیعي. او د ژبې زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تېره زمانه کې غږیږم، د تېره زمانې سټرکچر ځان ته راوړم، بیا دې ور دویم حالت اشه ډیر سختی دی انسان د ژبې دروانی د فلوئنسي مخه نیسی. ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو دی خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لکه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبيعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو، او کله چې ژبه زده کو ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړی، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، او ګوس ما ته کوکینه زمينه نه مساعده کیږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مورانی ژبه د خبري وکم دا زمينه را ته مسيده دي یو فلم خپل یو جوان دی هغه کې د جوان هر صحنه موجوده دا وغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولای شي زه دغه په انتون لپاره مې دري ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د دې جدا اکبر په نوم یو سریال ودامه تعقیب اول ورځ کې چورته کې نسمه را پیرنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت میکوم ورسته تر یو دنیا شته کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژب دغه سریال ګورم اوبې چې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شنه په ډیر کم محدود و مثلا صریح 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به وای مسلین ډیر تنگ ول ژب سره نو به زده کړی ولې زله سو سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لدی واته دوی له فلم اردو زده کړی دا انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژب باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي چې یو چاته مو خیر رسېږي دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عملو کې او څه رواني سکون ته ورسېږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افاظېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي یو ځای مې لوستي و د په هند کې کوم کس ډېر زیات مالداره و نو کورونا اخله موټرې اخله هوټلونو ته ځه خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه موقته به وه او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي کورسی بیا پیسه کې نه وي نو د وایي چې یو ملګري را ته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو ایمه ورته واخیستله او وای چې کله روان شوم نو د یو ماشوم له کور نه غیږه ډډه کړه وای راته وای چې ته د مخ راوړ و چې زه دې وپیژنم او چې د قیامت پورې دې وینم چې حالت زبیا د خپل په حضور کې لته مننه وکم چې دا سړی را سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دمره د خوشاله وړ و چې بیا یې هم دمره خوشالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړې چې له خلکو سره مرسته وکم همکاري ولستی وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زما کټول نن ته خیر استله نه رسیدله یا خو وخت را د پاتې د ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واه وسې نو یو څه به وکړي نو لاده مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بنده وطن دی ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري موږ ته یو چا څه کړی دي مشرانو مثلا نه د ټولنې په اړه خلکو نو دا حق په موږ سمجه ورس کېږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه ځکه کار مهم دی هر څه کوم دی تر څه خو دا ژوند فکر هر څه ماشینی کېږي
د
مانویات ته باید ځکور
هم د مانویات پوری وای غلی ملت هغه حکومت ته لار هواروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب که در رادیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کړي شي ډېر یو څه خلاري هم وو سیګو خو ډېر څه مداوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې پدې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نه شي چې ډیرو ته مخ کیږي کنه یو شی چې کارونی ورشي مخ کار ورته وشي ډیر ښه ده نو موږ پدې اچ کیو زم څو نورمال ګری دي چې تر ډیر هر سیمې ته کتاب ورسو د خوستو وو شپږو لسوالۍ ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدلته پرانیستي دي اما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي او هم پدې اچ کیو چې دوه هم را پیدا کړو خوستو لسوالۍ ته ورسیږي د ځوانان لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه اسانه هم کیږي نسبتا کار کولای شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې اوسه مصروف او ډیر هم دا چې دیکي کارو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته له فعالیت وروسته بیا ورخلې
او دغه ورسته کې کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته کې ډیر خوشاله دي او د قبایل یوالي ساده نو دغه ماسیلین بس د کوم کې ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسی دای ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت و نو بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې اول وخت سره مشورې هم ولوم څو خلک کتابونه وړل نو اتوانی پښتنه کوو یا اوسه تاسو اوسه ما څه کوچ نه را پیدا کړی چې بل ول سره تم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه دا 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خيار و نه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور ده چې دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لک پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړې یو څه زین نه رامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ځینې آرامې تر سیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایل ونه لري انسان نه لوي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله روان قدر یې احساس ده اور وسه زړه توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدرې کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 یواتیا یولس
رستای دیدن میوکړه حالا بدن کدن خلې په مارا خلې دینا راشه رستای دیدن میوکړه حالا پرخدا می وس پاره پرخدا به دس پاره شهادت کلیم وای جان مثل گی دن کدن سا نشینا وجڑا مرا باند جڑا یالا دخد قانون دار بند مر گئے لری بے پیدا کڑی خدا مخلی یالا دا اللہ امر با منو مومنان یونا سائن صاحب دلی قربان شمو یالا شاو گدا گوالے وی ہی دی لدی پاؤنے ٹچید چا پرشی علا پدولت نرا گردی خاما خواب امرین انگی حغا مر نساتی علا چمی جون دل جنازی کرکا کوینا جانان بیا دی دیر جڑ لی دی جا دی تک غم چا پیڑ مخبان دی خوڑ لی دی للا جان دار شم نن بیا دې دې شګلې دي بیا دې سره هم تاسو دې مخبان دې خړلې دي نن تا نه زایش
ا شوه لا زلی و نه د بیغم تمال رما چې پخاو پټو شوه لا تاګه غمونه دی او دشت تیرو خوشالي کال کی و نشته لا غمونه هر څه زمام ملمانوي پرمپرشکلی بالخ پروتو یالا ننی دخاو بالخ سر تجول دینا پرمکاستا کوٹی کی پروتو یالا نم توری خاوی تو رہت تور دیوالونا پرمپلوک گاڑی کی سپورو یالا نندلر گو پکٹ کی پروتا دیلی وڑینا پرمی تور کامی آغستے نانی پس بین کپن کن غال گور لیوڑی نا دیو پا دنیا کی جوند پرون راغلی نندلی سبا بدونا